او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو تر نورتونکو سلامونه او مازیګر مو په خیر. نن د جمعې مبارکه ورځ ده، د 1404 هجری لمریز کال د میزان یا تلی د میاشتې 11 نیټه ده چې د 2025 میلادي کال د اکتوبر له 3 نیټې سره سمون خوري. زه اتوله خوګرنی ما او د نن مازیګر په یو ساعت خبرونه کې ستاسي د قربتو به ویړ لرم، هیله لرم چې تر پای می ملتیا وکړي. دوستانو په نن نه خبرونه کې به لومړی درته د ایران بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې کړو. بیا به درته د سیاسي تفسیره ولرو چې عنوان دی د ټرمپ د غزې طرحه یا د اسرائیل لپاره د مانور نقشه نه د شخړې پای. همدارس د خبرونې په دوام کې به درته بیا په وطن او کډوالۍ خبرونه زموږ همکاران درته وړاندې کړي. د نن ورځې وروستۍ یو ساعت خبرونې مو هر کله راشه پزله پوری خبرونه ده چې پکې ستاسې را لیکل شوي غږیز پیغامونه او لیکل شوي پیغامونه ځای پر ځای شوي دي او په ډیر ښه ډول سره چمتو شوي ده. امید لرم چې د نن مازدیګر په یو ساعت خپرونه کې راټول شوي مطالب ستاسې د علاقې وړ وګرځېږي او تر پایه مو ملتیا وکړئ. نو مخکې تر دې چې د خبرونو برخې ته ورشو، ورزو یوې لنډې دمې ته، بیا بله دمې وروسته د خبرونو سرټکې درته وړاندې کړو. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې شوې، پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران دفاع وزیر وایي خلک دې د دښمن د رواني جګړې په اړه هوښیار اوسېږي. د ایران او روسیې ترمنځ د جامع ستراتیژیک مشارکت تړون لازم الاجرا شو. پوتین وایي د فلسطین شخړه د لویدیځو ډیپلوماتیکو لارښوونو سره نه حل کیږي. او سربستان وایي د ناټو غړي د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. خیر اغلی، اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د دفاع وزیر امیر جنرال عزیز نصیرالزاده د دښمن د رواني جګړې په اړه د خلکو د هوښیارۍ په ټینګار سره وایي چې موږ باید تل د هیواد دفاع لپاره چمتو وو. که په موږ جګړه تحمیل شي، زموږ د پوځیانو دنده ده چې دفاع به وکړو. نصیرزاده د پنجشنبې په مخام د ترکیې له سفر وروسته د دې سفر د لاسته راوړنو په اړه وویل، موږ د سرحد امنیت او د سوهینستي رژیم لخوا د ټولو سیمه ییزو هیوادونو پر وړاندې د وروستیو ګواښونو او همداراز د سوریې په اړه بحثونه وکړل. هغه د ایران او ترکیې د نظرونو د نږدېوالي په اړه وویل، د دواړو خواوو اشتراکات د اختلافاتو په پرتله ډیر دي. نصیرزاده په ځانګړي ډول د امریکا لخوا سیمې ته د راوړل شوو تجهیزاتو په اړه چې ممکن په هیواد او سیمه کې اندېښنې رامنځته کړي وویل، که دوی وړل یعنی ترانسپورت ولري یا ونه لري، خو د یو پوځي برخې په توګه تل د خپل هیواد دفاع لپاره چمتو یو. هغه زیاته کړه، د هیواد نورې برخې باید د رواني عملیاتو تر اغیز لاندې را نشي. د تحرکات ډیره برخه رواني عملیات دی او دا چې دوامدار تکراروي چې برید به وشي غواړي ټولنه له ستونزو سره مخامخ کړي. د ایران دفاع وزیر خلکو ته وویل، موږ باید خپل ژوند ته ادامه ورکړو او ټولنه د پرمختګ په لور روانه وساتو. که جګړه په موږ تحمل شي، د پوځیانو دنده ده چې دفاع وکړي. د ایران د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې اعلان وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت او روسیې فدراسیون ترمنځ د جامع ستراتیژیک مشارکت تړون چې د 2025 کال د جنوري په 14مه د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لخوا په مسکو کې لاسلیک شوی و، د اکتوبر د 2 نیټې څخه د پنجشنبې په ورځ لازم الاجرا کیږي. د ایران د بهرنی چارو وزارت زیاته کړې، د دې تړون لاسلیک د دواړو هیوادونو د مشرانو آزاد مناقشه کوي ترڅو اراده منعکس کوي ترڅو د تهران او مسکو اړیکې په ټولو اړوندو برخو کې د متقابل احترام، خګونډیتوب او د دوړو ولسونو د لوړو ګټو پر بنسټ ژورې کړي. په بیان کې راغلي، د ایران روسیې جامع ستراتیژیک مشارکت تړون د دوړو هیوادونو د اړیکو په تاریخ کې یو بدلون راوستونکی ټکی دی او د ایران او روسیې د دوستانه اړیکو د کچې د لوړولو زیری ورکوي. دا مهم سند د دوړو هیوادونو د همکارۍ برخه او لومړیتوبونو په ټاکلو سره د ډیپلوماتیک، اقتصادي، سوداګریز، علمي، ټکنالوژیک، انرژي، پانګونې، دفاعي او د متقابلو ګټو د تامین او نړیوالې سولې او امنیت د ساتنې لپاره د همغږۍ او همکارۍ لپاره اړین بستر برابروي. د مرسته کوونکو له لوري د بشري مرستو کمیدو له امله له سختو بېوزلۍ سره افغانستان مخ شوی دی. د ناورین نړیوالې ډلې یا ICG په یو راپور کې ویلي چې د امریکا او نورو مرسته کوونکو له افغانستان سره خپلې مرستې کمې کړې دي. یاد بنسټ یې دا کړی چې افغانستان سره د امریکا او نورو مرسته کوونکو هیوادونو د بشري مرستو کمیدو له امله د ژور فقر پر لوري روان دی. په راپور کې راغلي چې د طالبانو له بیا وختمنېدو راسې څه کړي چې د جګړې له جګړې وروسته انزوا او د لویدیځو هیوادونو له لوري وضع شوو بندیزونو له امله ویجاړ شوی افغانستان بیرته را ژوندی کړي. اوس د نړیوالې مرسته کوونکو شاتګ زیانمنونکي افغانانو په ځانګړې توګه ښځې او نجونې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د نوري نړیوالې ډلې په خپل راپور کې ویلي چې افغانستان پر اقتصاد د مردیتونو کمیدو موخه باید دا وي چې دغه هیواد بهرنۍ مرستو ته له اړتیا خلاص او پر ځان بسای شي. طالبانو تر اوسه د دې راپورټ په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د نیویارک په عمومي غونډه کې د عربي اسلامي هیوادونو د مشرانو او د امریکا ولسمشر ترمنځ د غونډې په اړه ویلي چې د ټرمپ د غزي طرحه زموږ سره هیڅ تړاو نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سناتور محمد اسحاق ډار د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د پارلمان پالنې غونډه کې ویلي چې دغه هیواد د لومړي وزیر شهباز شریف په ګډون اتو عربي اسلامي هیوادونو مشرانو د ټرمپ سره د نیویارک غونډې موخه یوازې د فلسطینیانو د وینې تویدنې بندول او په غزه کې اوربند ټینګول ول. اسحاق ډار د اسرایلو لخوا د نړیوال سعود کښتیو د نیول کېدو چې د پاکستاني پخواني سناتور په ګډون پکې یو شمیر پاکستانیان هم شامل دي ویلي چې پاکستان د ځینې هیوادونو سره په اړیکه کې دی ترڅو خپل اتباع ژر تر ژره د اسرایلو له بنګولو آزاد کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړې چې د غزې د سولې لپاره د عربي اسلامي مشرانو لخوا امریکایي اړخ ته وړاندې شوي وړاندیزونه مسوده کې بدلون راغلی او د پاکستان لومړي وزیر ترې خبر نه دی. هغه د اسرائیلو د جنایتونو غندنه وکړه او په غزه کې د سمدستي اوربند اړتیا باندې ټینګار وکړ او زیاته کړه د ټرمپ شلمه دیز طرحه زموږ سره هیڅ تړاو نه لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لویدیځو آسیایي هیوادونو د مسایلو په اړه ویلي چې د فلسطین او اسرائیلو شخړه د لویدیځو ډیپلوماتیکو لارښوونو په کارولو سره نه حل کیږي. پوتین تیر ماښام د روسیې سوچ کې د والدی د نړیوال بحث کلب په 28مه کلنې غونډه کې وویل چې مسکو د بندیزونو پر وړاندې تر ټولو لوړ مقاومت ښودلی خو ځینې لا هم هڅه کوي پر روسیې ستراتیژیک ماتې تحمیل کړي، حال دا چې پر مسکو د تنبیه کولو اقدامات په بشپړ توګه ناکام دي. هغه د غزې د وضعیت د بشري تاریخ یو وحشتناکه پیښه بللی او ویلي که په غزې په اړه د سولې هڅې د دوو هیوادونو د جوړېدو لامل شي موږ چمتو یو چې د هڅو ملاتړ وکړو د یوازینۍ لار ده چې شخړه پای ته ورسیږي. د سوهینستي رژیم جنګي الوتکو په څو بریدونو کې د لبنان النبتیه خار شاوخوا د آلی توایر په غونډۍ ته په شدت سره بمباري کړې چې له امله یې په سیمه کې سختې چاودنې او اورلګیدنې رامنځته شوې دي. د سوهینستي رژیم د پوځي تجاوزاتو په دوام پرون سهار د دې رژیم یوې بیپلوټه الوتکې د لبنان په جنوب کې د الخردلی په سیمه کې یو موټر په نښه کړ چې له امله یې دوه تنه شهیدان او یو تن ټپي شوی. د لبنان روغتیا وزارت ویلي دي چې دا برید د کفر رمان څخه الخردلی په لاره وشو چې دوه تنه پکې شهیدان او یو تن ټپي شوی دی. کوبا بهرنی چارو وزیر پرون ویلی دی چې د وینزویلا د ساحلي اوبو نږدې امریکایي جنگي الوتکو پروازونه غیر قانوني تجاوز دی او په کلکه غندي. نوموړي په خپل ایکس پاڼه کې د دې تحرکاتو احتمالي پایلو خبرداری ورکړی او لیکلی دی چې دا کړنه د سیمې د سولې، امنیت او ثبات لپاره ګواښ دی. هغه د هاوانا د اصولو دریځ یادونه کړې چې د سیمې د آرامۍ ساتلو لپاره دی او ویلي لاتیني امریکا او کارابین باید د پوځي شخړو کرنشی. مخکې د وینزویلا دفاع وزیر هم په یو تلویزیونی وینا کې ویلي ول چې د هیواد د هوایي دفاعي سیستمونه له 50 زیاتو نه پیژندل شوو الوتکو کشف کړي چې د امریکایي جنگي الوتکو دی او د وینزویلا ساحل ته نږدې شوي دي. د لوکزمبورګ لومړي وزیر لوک فریدن د فلسطین د مسلې د ختمېدو لپاره د ډیپلوماټیکو حل لارو د ملاتړ په ټینګار سره ویل چې د فلسطین هیواد پیژندل د لویدیځ آسیا د سولې د تحقق او بنیامین نتنیاهو ته د جګړې د سمدستي بندولو لپاره روښانه پیغام دی. لوک فریدن د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې په غزه کې روان وضعیت د منلو وړ نه دی او زیاته کړې چې د نیویارک په غونډه کې د فلسطین پیژندل د سولې لپاره د ترسیم شوي لاری برخه ده. د لوکزمبورګ لومړي وزیر د غزې د انساني وضعیت په اړه انتقاد کړی، ویلي دي چې دا وضعیت د منلو وړ نه دی، موږ نشو کولای د دې سیمې د خلکو لوږه وزغمو او له ټولو اسرائیلي غواړو چې د دې وضعیت د ختمولو ضمانت وکړي. د ناتو عمومي منشي مارک روتا یو ځل بیا د روسیې لخوا د اروپایي هیوادونو پر وړاندې د زیاتېدونکو ګواښ خبرداری ورکړی او ټینګار کړی چې موږ ټول په خطر کې یو. هغه د یوې تلویزیوني خبرې شبکې سره په امریکا کې د مسکو لخوا د اروپا پر وړاندې ستراتیژیک ګواښونو ته په اشاره سره ادعا کړې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زموږ اصلي دښمن دی او اوږدمهاله ګواښ دی. د ناتو سرمنشي زیاته کړې ده چې د روسیې پرمختللې توغندي کولای شي د روم، امستردام یا لندن په څیر ښارونه د غږ له سرعت څخه په 15 چنده چټکتیا سره په نښه کړي. او د سربستان ولسمشر ویلي دي چې د ناتو هیوادونه دفاعي بودیجې د زیاتوالي له امله د دې نظامي سازمان غړي د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. هغه ویلي د ناتو غړي هیوادونه د دفاعي بودیجې د زیاتوالي د راتلونکي پوځي شخړو لپاره چمتووالی نه ده. د نوموړي په وینا د ناتو غړو د دفاعي بودیجې برخه د کورنی تولید تر 15% پورې زیاتوالی دا په ډاګه کوي چې ټول د جګړې لپاره چمتووالی نسي. یوازې دا مسله ده چې څوک د کوم اړخ سره مخې ته وړي. د خبرونو پای. دا تهران دی، دا ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
خوب دوستانو په خیر اغلی. د اسرائیل ورځپاڼې هارتس د راپور له مخې د ټرمپ طرحه د غزې د جګړې د پای لپاره روښانه نقشه نه ده، بلکې تل ابیب تل د جګړې دوام لپاره فرصت ورکوي. د اوبری ورځپاڼې هارتس د راپور ورکړی چې د سوهنیستي رژیم لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو له یوې پیچلې ستونزې سره مخ دی. هغه د نړیوالو فشارونو او د دې رژیم د داخلي سیاسي او امنیتي ملاحظاتو ترکیب دی چې د ټرمپ د غزې طرحې د خلاصون وازینه لار ده. پاسټوره د هراتی سپه نقل ویل دي چې د دنیاهو د علنی ملاتړ سره سره کارپوهان او د هغه نږدې کسان د دې طرحې د ټولو مادو په بشپړ پلي کولو کې د هغه د ژمنتیا په اړه شک لري او ټینګار کوي چې د دې طرحې ځینې برخې د عملي کولو وړ نه ښکاري او د نتنیاهو لاس ته وخت ځای کولو معاملو لپاره خلاصوي. د فارس خبری اژانس په وینا د بری ورځپاڼه وایي چې د ټرمپ طرحه د پلي کولو په لاره کې ډیر ناڅرګندتیاوي لري او د شفافیت نشتوالي سره مخ ده، او همداراز د اندازه کولو وړ موخو نشتوالی چې د نتنیاهو ته اجازه ورکوي د طرحې د پلي کولو سرعت او بهیر کنټرول کړی دی. د بیلګې په توګه په طرحه کې راغلي چې دواړو خواوو له خوا د منلو اعلان وروسته به سمدستي جګړه پای ته ورسیږي، ټولو بریدونه به ودرول شي او په دوه بیا ساتونو کې به ټول اسرائیلي اسیران خوشی شي. خو دا نه دی مشخص شوی چې که حماس دا مده عملی نه کړي یا د دې لپاره چې ټول اسیران په لاس کې نه دي یا دا اسیران د مړو د موندلو ستونزه له امله له کوم میکانیزم به په پای کې ونیول شي. سربیره پر دې د ټرمپ طرحه د هغو فلسطیني اسیرانو هویت نه دی مشخص کړی چې باید خوشی شي. دا موضوع کولی شي د حماس سره د نامتو فلسطیني شخصیتونو د خوشی کولو په اړه جدي اختلافات رامنځته کړي، په داسې حال کې چې نتنیاهو کولی شي د غوښتنې رد کړي پرته له دې چې په ښکاره توګه د توافق نقص ښکاره شي. حناتیس روحانه کړی چې د دې طرحې لمخې د غزې د حماس مشرانو برخلیک د جګړې وروسته لا هم ناڅرګند دی، ځکه چې د دوی پاتې کېدل د سوله ییز همغږي او د وسایلو پرېښودلو ژمن ته اړتیا لري. هغه څه چې حماس په صراحت سره رد کړي او ویلي دي چې د اشغال تر دوام پورې به د مقاومت وسله پر ځمکه ونه غورځوي. همدارنګه د اسرایل پوځ له غزې تړانګې څخه وتل د مقاومت د بشپړې بې وسلې کولو او ټولو اسیرانو سپارلو سره تړل شوی چې د لبنان د تجربې پام کې نیولو سره حتی که حماس موافقه وکړي د سوینستانو د ژمنی ماتولو او د امریکا دولت د ژمنو د نه پوره کولو امکان ډیر دی. د اسرائیلو سیاسي امنیتي ګټې د سوینستي رژیم په کابینه کې مسؤولو سرچینو دی ورځپاڼې ته ویلي چې که نتانیاهو د سیاسي یا امنیتي دلایلو له امله ممکنه د جګړې دوام ته ترجیح ورکړي. د تفسیر پای دوستانو اوس به زموږ همکاران درته وطن او کډوالي خپرونه وړاندې کړي. له هغې وروسته به ترته هر کله راشه په زړه پورې خپرونه وړاندې شي چې په همدې سره به زموږ د نن مازدیګر یو سطح خپرونه هم پای ته ورسیږي. دا هم تاسې او دا هم زموږ چمتو شوي خپرونې.
د کار د پاره د زیات عاید د پاره
د کار په لټه کې هم اړ شو مهاجرت وکړم.
وقتی جنگ شد زندگی تو افغانستان خیلی سخت شد، مردم زیادی هر روز کشته میشن.
چون مهاجری
نمیدانم آینده چی میشه.
وطن او کډوالی
قدرمن اوریدون کو وطن او کډوالۍ لیوبل پروګرام سره زفاتمی لخپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. دوستانو لکه څنګه چې پوهیږئ مهاجرت ماشومان نه یوازې لخپل کورونو بلکې لمورنی ژبه او احساساتي امنیت هم جلا کړی دی. په دې پروګرام کې په ګډه سره څیرو چې څنګه د جلاوالی غم او د وار مخ کې مسولیتونو بار او پیټي د کډوالو دراتلون کې نسل لپاره په پټو تاوانونو بدل شوې دي. په نننی پروګرام کې به په جبري مهاجرت کې د ماشومانو لپاره د خالی ځای په اړه له تاسو سره ژغېږو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو په یو دوړو ډکه کوڅه کې نه په پیژندل شوي پلازمینه کې بلکې د یو پردي خار په څنډه کې یو هلکو چې نوم یې سهراب و. سهراب لس کلن و او داسې سترګې درلودې چې لکه د زاړه کور د ماسپښین لمر یادونه یې ساتلې وو. د هغه پلار جمال چې پخوا یو پیاوړی او ملاتړ کوونکی سړی و اوس په نویو ورکشاپونو کې ډیر متواضع ښکارېده. د هغه ستړیا له لاسي کار نه وه بلکې د نه پوهېدو له امله وه. د هغه مور فتانه داسې ښځه وه چې د غم په ژبه ښه پوهېده، خو د دوی نوې ځمکې اداري اړتیاوو په ژبه نه پوهېده. سهراب د هغه د مور یوازینی هیله وه. د ډاکټر په کلینیک کې هغه کوچنی خو پریکړه کوونکی غږ و چې باید د خپلې مور مبهم دردونه په دقیق طبي کلمو کې بدل کړي. په ښوونځي کې هغه باید زده کړي چې څنګه د ټولګي او تورې تختې ترمنځ د خپل زړه لغت سره توپیر وکړي. په هر ګام کې سهراب ځان د دو نړیو ترمنځ وموند. هغه نړۍ چې هغه پرېښودلې وه او هغه نړۍ چې هغه باید پکې شاعرانه چوپتیا ومومي، خو د هغه شاعري توب د لویانو د مسؤلیتونو تر فشار لاندې ښخ شوی و. هغه دویمه ژبه زده کوله، خو د دې زده کړې قیمت د هغه د ماشومتوب د یوې برخې له لاسه ورکول و. دا زموږ د کیسې پیل دی.
د سهراب دا تجربه یوازې یو ادبي کیسه نه ده، دا د ماشومانو په روحیه باندې د مهاجرت جامع رنځپوهنه ده چې په وروستیو کلونو کې د نړیوالو څیړونکو لخوا په دقت سره لیدل شوې ده. موږ دلته علمي لیتوګې په ژورې تفسیري کتنې سره یو ځای کوو. لومړی او خورا محسوس اغیزه د رواني روغتیا په حوزه کې ده. مطالعات ښیي چې کډوال ماشومان په ځانګړې توګه هغه کسان چې ناڅاپه بې ځایه شوي دي، د داخلي کولو لکه استراب او خپګان او بهرني کولو لکه تیری او د تمرکز نشتوالی د چلند اختلالاتو د پام وړ لوړې کچې ښیي. دا ځکه چې د دوی د نړۍ امنیتي جوړښت سقوط کړی دی. ماشومان او کوچني ماشومان د دوی په چاپېریال کې د ناڅاپي بدلونونو له امله په دوامداره توګه ګواښ احساس کوي. د امریکا د ماشومانو اکاډمۍ AAP په څرګنده توګه په دې نفوس کې د صدماتو د معاینې اړتیا باندې ټینګار کوي، ځکه چې ډیری داسې نښې نښانې د هغو پیښو مستقیم یا غیر مستقیم تجربې رامنځته کیږي چې د ماشومانو دماغ لا هم په منطقي ډول پروسس کولو توان نه لري. خو یو ډیر نازک ټیکی شتون لري چې زموږ په کلتور کې لږ ځله په ګوته کیږي. دا مفهوم د مړینې غم سره خورا توپیر لري. په مرګ کې زیان حتمي دی او د غم پروسه پیل کیږي، خو د جلاوالي په غم کې زیان لنډمهاله ځنډول شوی او مشروط دی. ماشوم پوهیږي چې د دوی عزیزان ژوندي دي، خو د سرحدونو، ویزې، مقرراتو او یا مالي مسلو له امله دوامداره لاسرسي یا اړیکو امکان نه لري. د فعال خو بیرته راګرځېدونکي زیان د حالت خورا ویجاړونکي کیدلی شي. د ماشوم ذهن د دوامداره تمې په حالت کې پاتې دی او نشي کولای په بشپړ ډول نوي چاپېریال سره تطابق ترلاسه کړي، ځکه چې د هغه د هویت او احساساتي اړیکې برخې په بل ځای کې پاتې کیږي. دا هم هغه حالت دی چې ماشوم په نوي کور کې د کور آرامۍ او معنا احساس کولو منع کوي. دا د دې اړتیا لري چې په رښتیا سره په دې نړۍ کې شاعرانه ژوند وکړي.
عزیزانو، د دې رنځپوهنې دویمه ستنه د نسلونو ترمنځ کلتوري او ژبني واټن دی. والدین هڅه کوي چې د دوی له تیر هویت او ژبې سره وصل شي، په داسې حال کې چې ماشومان په ځانګړې توګه سهرابیان په چټکۍ سره نوي چاپېریال ته جذب کیږي. دا تشه دوه اړخیزه ده. والدین خپل ماشومان بدلیدونکي ویني او د احساساتي تعلیمي تسلط له لاسه ورکول احساسوي، او ماشومان خپل والدین له نوې نړۍ سره د اړیکو د ټینګولو توان نه لري. دلته د ژباړې له لاسه ورکولو مفهوم پلي کیږي. ماشوم اړ دی چې له ډېر کوچني عمر د والدینو درانه اداري، طبي او ټولنیز مسؤلیتونه په غاړه واخلي. هغه باید د یو بالغ کارمند رول په غاړه واخلي، د کډوالۍ په لور حرکت وکړي، د بیمې فرمې ژباړي، یا خپل والدینو ته پیچلی مالی وضعیت تشریح کړي. دا ځل د هغه ادراکي پرمختګ د ماشومانو په څیر د لوبیا او سپړنې له مرحلې بهر او د لویانو اندېښنې مرحلې ته اړ ایستل کیږي. دا په مستقیم ډول د هغه وړتیا اغیز کوي چې ملګری پیدا کړي او په خپل نوې چاپېریال کې د ملاتړ شبکه جوړه کړي، ځکه چې د هغه ټوله انرژي د هغه له عمره بهر رول لوبولو کې مصرف کیږي.
عزیزانو، کېدلی شي چې دا د ادغام یا ورګډېدا لپاره تر ټولو لوی فزیکي خنډ د دوهم ژبې زده کړه وی. دا یوازې د نمرو او نمبر په اړه نه ده، دا د بقا یو جوړښتي مسله ده. کله چې دوهمه ژبه یو خنډ وي، درې مهمې برخې خورا زیانمنوي. تعلیم په نصاب کې د مفاهیمو بشپړه پوهه نشتوالی د اکاډمیک ناکامۍ رامنځته کېدو لامل کیږي. ملګرتیا او ټولنیز یووالی انزوا یو کس د زیان رسوونکو ډلو د نفوذ یا په کلتوري بلبلې کې د بندېدو احساس کوي. معیاري روغتیا پاملرنې ته رسرسي، لکه څنګه چې موږ وویل، د ناروغۍ نښې نښانې په سمه توګه څرګندولو کې پاتې راتلل کولی شي نه جبرانېدونکې فزیکي یا رواني پایلې ولري، او په نهایت کې د ژبې د وړتیا د نشتوالی د نسلي ویشونو ناوړه دوره پیاوړې کوي، ځکه چې ماشوم په زیاتېدونکې توګه اړ کیږي چې ژباړونکی شي او هیڅکله فرصت نه لري چې په بشپړه ډول په خوندي زده کوونکي ماشوم کې وده وکړي. دا ټول زیانونه اندېښنه، غم، د ژباړې بار او ژبني انزوا موږ بیرته د ژوند اصلي برخې ته راوړي. د دې ټولو مځکني او ستونزو سره مخامخ کېدل موږ باید په یاد ولرو چې که هر څه په دې نړۍ کې خلاص شي، رواني تخریب طبیعي ده.
عزیزانو، د مهاجرو ماشومانو د دوه نړۍ په اړه د دې ژورې بحث په پای کې موږ باید د دې ستونزمن سفر د لمس وړ پایلو ته وګورو. موږ ولیدل چې د جلاوالي غم یوازې د ځای له لاسه ورکول نه دي، دا د احساساتي او کلتوري جلاوالي دوامداره تجربه ده چې ماشوم په خطر کې اچوي. دا ماشومان له سهراب چې د کورنۍ لپاره د مسؤلیت بارې په غاړه اخیستی، تر هغو ماشومانو پورې چې د ژباړې په بهیر کې ښکیل دي. ډیری وختونه د دو کلتورونو ترمنځ زنډول کیږي، هغه کلتور چې دوی په بشپړ ډول پکې نشي فټ کېدی، او یو کلتور چې دوی یې شاته پرېښود. دا زنډ د رواني اختلالاتو د راڅرګندېدو لپاره اصلي پلیټفارم دی. له استراب او خپګان تر دردناکو تجربو څخه ژورو ټپونو ته چې سمدستي او ځانګړې سکرینینګ ته اړتیا لري، موږ نشو کولی د نسل تشه له پامه وغورځوو، هغه تشه چې د دویمې ژبې د ننګونو له امله د معیاري زده کړې او روغتیا سیسټمونو ته د لاسرسي لپاره د والدینو د نتوانۍ له امله لا پسې خرابیږي. کله چې یو ماشوم اړ ایستل کیږي چې د خپلو والدینو نښې یا طبي اړتیاوې ژباړي، د دوی روغتیا او راتلونکی په خطر کې وي. د دې ماشومانو لپاره زموږ مسؤلیت له سرپنا چمتو کولو هاخوا دی. زموږ مسؤلیت دا دی چې یو داسې چاپیریال رامنځته کړو چې دوی پکې د لویانو مسؤلیتونو او غیر رسمي ژباړې لبار پاک د ودې او زده کړې طبیعي بهیر څخه تیر شي. د دې صدماتو حل کول د دې نسل د ثبات او سولې تجربه کولو لپاره کلیدي ده، چې نه یوازې په نوې نړۍ کې بلکې د دوی په خپل شخصي وده کې هم تجربه کړي. دا یو جامع لید ته اړتیا لري چې د مهاجر ماشومانو پټ درد وګوري او حل کړي.
عزتمنو اوریدونکو، د وطن او کډوالۍ تر عنوان لاندې د دغه نننۍ مطلب وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو د ټولو مهاجرو کورنیو د سولې او ثبات په هیله ستاسو له حضور اجازه اخلو،
او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
هر کلا راشه.
د مهربان او لوی پتمن یومن په خدای په نامه د تهران رادیو د پښتو خبرونې دار کله راشه د ګلبن خوژو او عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه ومني، په دې هیله چې روغ جوړ او د خوشحالۍ په جامو به پټي است. په نننی هر کله راشه پروګرام کې بیا حمزه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو.
قدمونه مو په لیمو هر کله راشه د اخلاص غیږه به تلوي زمون خلاصه. نو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زه هم ستاسو خدمت ته ډالې ډالې سلامونه وایم او هیله کوم چې زمونږ ټول قدرمنو او خواږه ملګري به انشاء الله د سلامتیا په جامو پټ او د خپل هر کله راشه د ګلبن خوندور څوکو ته ناست وي او د خپلو خوږو خوږو ملګرو میناناکو خبرو ته به یې غوږ کې خودلې وي. نو په هر کله راشه پروګرام کې د نوو ګلانو د شاملېدو لپاره مېرمن فاطمی که تاسو خوښوي نو د واتس اپ د ګروپ لمبر شمیر هم د دوی خدمت وړاندې کوو.
بله،
په دې هیله سره چې له خپلو نورو ملګرو او خپلوانو او دوستانو سره هم شریک کړي.
بله،
نو دغه شمیر در سره ولیکئ: 00989 شپږ شپږ څلور پنځه شپږ شپږ او درې. همدا شان زمونږ ایمیل اډرس هم در سره نوٹ کړئ چې دی pashto99@yahoo.com. همداراز pashtoday.ir/ps او iranradio.ir/ps هم زمونږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، راپورونه، مرکه او دا شان ادبي، کلتوري او دینی مطالب لوستلی او اوریدلی شئ. نو خوږو اوریدونکو، که مو خوښوي نو دلته یوه لنډه شان دماخلو او بیا راګرځو ستاسو خوږو خوږو لیکنو ته.
عزتمنو اوریدونکو، یو ځل بیا ښه راغلاست وایو ستاسو حضور ته په دغه خپل پروګرام، یعنی هر کله راشه پروګرام کې. عزیزانو، اوس به نیغ په نیغه زو خپل پروګرام ته. قدرمن اوریدونکو، راکه څنګه چې خبر یاست، د تیر چهارشنبه په ورځ د ولایت د اسمان د یولسم ځلاند ستوري حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د نیکمرغ زوکړې کلیزه وه. نو په دې مناسبت د هر کله راشه د ګلبن ټولو ګلانو ته د زړه له کومې مبارکي وایو. نو په دې اړه هم د اهل بیت علیهم السلام په مدح کې زموږ یو ګران او قدرمن اوریدونکي او تکړه شاعر او ادیب او د دیني چارو کارپور ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب یو پیغام را لېږلی چې ګورو موږ ته څه وایي. او حامد صاحب، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یاست، نن د جمعې ورځ هم د حضرت بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها د وفات ورځ هم ده. نو موږ هم قدرمن اوریدونکو او په دې مناسبت قدرمن اوریدونکو ته هم تسلیت وړاندې کوو. نو د محترم ډاکټر محمد رحیم صاحب د پیغام اورو چې موږ ته څه وایي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا تهران ریڈیو ٹولو اور دن کو تھا او چلون کو تھا دا حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام دا ولادت مبارکی ویم. یو شعر مالی کرے دے دولس امامی پنم باندھے چې په دې کې دا هغه دولس امامانو ذکر دے چې کم دا اہل سنتو په کتابونو کې هم راغلی دی او دا اہل تشیع په کتابونو کې هم راغلی او دا هغه امامان دي چې د خدای د طرف نه پیغمبر صلی الله علیه و سلم د غیدې امامت اعلان کړی دی. نو دا خلک په ودونو کې چې کله ودونه یې پاره کې دی امامانو ذکر کوي، دغه لپاره دا شعر دی د پښتو خپل طرز دی پاره کې تاسو ته ان شاء الله چې خوښ به مو شي. مور رهبران دولس امام دی، جار دولس امام دی، په هر وادی فضیلت ذکر کونه، جار ذکر کونه. اول رهبر مو مصطفی دی، مظهر کبریا دی، د خدای رسول مونږ د رحمت ذکر کونه، جار ذکر کونه او اول امام د مؤلی دے کوثر چینی ساقی دے په هر محفل یې شجاعت ذکر کونه جار ذکر کونه د نور جلوه زهرا بیبی دا دختر نبی دا هغه کوثر د برکت ذکر کونه جار ذکر کونه دریم حسن مجتبی دے مسیح د مصطفی دے د علی زوی د کرامت ذکر کونه جار ذکر کونه دریم سید شہدا دے امت پا دفدا دے پا محرم کے مصیرت ذکر کونا او سلورم ستور عابدین دے سید ساجدین دے دا دعا گان و یقیمت ذکر کونا جار ذکر کونا او پنزم امام باقر علوم دے ہر شخص تا معلوم دے دا حق علم کی رغبت ذکر کونا جار ذکر کونا شپگم امام دا مصادق دے د صفت لائق دے د جعفری مذهب عظمت ذکر کونه جار ذکر کونه او موسی کاظم وم امام دے مونږ باندې ډیر ګران دے هم په زندان یې د عفت ذکر کونه جار ذکر کونه اتم امام علی رضا دے حجت خدا دے د زیارت مونږ فضیلت ذکر کونه جار ذکر کونه او نهم امام د مو تقی دے لسم علی نقی دے دا اسمان ستورو دا الفت ذکر کونا جار ذکر کونا یا و لسم گل اسکری دے دا امت حادی دے پا ہر زمان یہ ہدایت ذکر کونا جار ذکر کونا دو لسم صاحب الزمان دے دیدن یہ مؤرمان دے دا دشمنان و یہ ذلت ذکر کونا جار ذکر کونا رحیمت غلامی کڑا صفت یہ خجلی کڑا دا اہل بیت و شان شوکت ذکر کونا جار ذکر کونا
ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب ډیر ډیر مننه کوم واقعي چې ډیر په زړه پورې او لپند ډک شعرونه او دعاګانې دي پکې چې دعا کوو خداوند متعال دې د تاسو په کلام او علم نور هم برکتونه او رحمتونه نازل کړي او د سلامتیا په جامو مو پټ وساتي ان شاء الله نو یو ځل بیا مو ډیر ډیر مننه کوم میرمن فاطمی دا هم زمونږ یو ملګری چې البته نوم یې نه دی را لګلې خو یو ډیره په زړه پورې کیسه یې را لیکلې ده لیکي چې د سختیو او ورسره د مقابلې په باب یو پوښتنه لرو نو دا پوښتنه یې کړې ده چې مونږ هم خپل ټولو دوستانو سره شریکو کتا سو خو خوي نو هغه وایي چې د سختیو تر ټولو پیاوړی دښمن څه
ده صدای او بیخي شپ پوښتنه ده
نو د تاسو څه خیال دی چې په اوسنۍ زمانه کې له سختیو سره په کوم خاص شي سره مقابله کیدلی شي
خو واقعی دا د ورځې یو ډیر اړینه پوښتنه ده حمید صاحب او باید دغه پوښتنه ته په ډیر ښه انداز سره ځواب ورکړل شي
یعنی میرمن فاطمی هم داسې دا ګوره په ورځنی ژوند کې ټول انسانان له ډیرو ننګونو او ستونزو سره مخامخ کیږي چې کیدای شي دوی د خپلو مخو په ترلاسه کولو کې یو ډول مایوس هم کړي خو ګوره د اسلام تعلیمات وایي مایوسی او نهیلیتوب یو گناه ده نو انسان باید په هیڅ ډول شرایطو کې نا امید نشي نو زه خو وایم چې د اسلامي تعلیماتو له پلوه او د ورځې د شرایطو په اساس صبر او زغم یو داسې چاره ده چې د سختیو په وړاندې د مقابلې لپاره د یو ډیره مهمه او ممکنه وسیله ده
نو خبره خو حمید صاحب بالکل د کاڼي خرخه ده صبر او زغم یو داسې شی دی چې هر ډول سختیو او ترینګلتیاو ته په ډیره ساړه سینه ماته ورکوي
بالکل همداسې ده
که د سختیو او بحرانونو په وړاندې انسان احساساتي شي نو حتما به پر دغو سختیو او بحرانونو بریالي نشي ځکه احساسات کله نا کله بلکې په زیاتره موردونو کې ښه نتیجه نه ورکوي. باید انسان په صبر او زغم سره او په سړې سینې سره د ترنګلتیاو او سختیو سره مقابله وکړي.
بالکل همداسې ده میرمن فاطمی. نو ځکه خو د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه بزرګوار اهل بیت علیه السلام د صبر او زغم او د حوصله ډیر استاینه او قدرونه کړي.
بله،
او دا چاره ډیر مهمه ورلی ده.
واقعا هم داسې
ده. ګوره، صبر د انسان یو ډیر مهمه ځانګړنه ده چې په دینی او فلسفي تعلیماتو کې هم ځانګړی رول لري. میرمن فاطمی، که مو خوښوي د صبر او زغم په اړه به د اسلام د ګران پیغمبر یو حدیث وړاندې کړم خپلو ملګرو سره، چې رسول الله بزرګوار صلی الله علیه و آله وسلم په نهج الفصاحه کې په یو حدیث کې فرمایي، ایمان دوه برخې لري، یو برخه یې په صبر او زغم او بل برخه یې هم په شکر کې ده.
بیخي. نو حمید صاحب، د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وصی او جانشین حضرت امام علی علیه السلام هم فرمایي چې از صبر فی الامور به منزلت راس من الجسد، فاذا فارق الراس الجسد فسدت الجسد، فاذا فارق الصبر الامور فسدت الامور. یعنی په کارونو کې صبر او زغم لکه په بدن کې د سر په څیر دی. لکه څنګه چې کله سر له بدن څخه جلا شي نو بدن خرابېږي، کله چې صبر له کارونو څخه جلا شي نو کارونه هم بیا
برتباخېږي. بالکل. واقعي چې په اسلامي تعلیماتو کې صبر او زغم ډېر اهمیت لري، او ډېرې سختیانو او ترنګلتیاو حل په همدغه صبر کې دی. نو ګوره، که مونږ په دې اړه میرمن فاطمی حدیثونو قولونو ته مخه کړو نو دا به مونږ نه ډېر وخت واخلي. نو که خوښه مو وي نو را به شو د خپلو خوږو او قدرمنو اورېدونکو خوښو لیکنو ته.
بیخي سمه ده، بیخي سمه ده. زو په سر کې د زموږ یو قدرمن اوریدونکي او تکړه لیکوال ښاغلي نظام الدین کاکړ صاحب یو لنډه لیکنه مشتره لیږلې ده.
ډېر ښه کار کړی.
چې وایي په سر کې وایي چې سلامونه د هر کله راشه ټولو خوږو او قدرمنو اوریدونکو ته. وایي چې زما یو ګاونډی دی چې ډیر غریب دی او د خدای د مرسته ته اړتیا لري. تیره حادثه یعنی بم چاودنې کې ما مرسته ورسره وکړه، او اوس ماشوم ناروغه د جلال آباد کابل اوسیدونکی په کوټه کې د کډوالۍ ژوند تیروي. دلته حکومتي تنگول
هم ورسره کیږي،
متاسفانه
په ناګزین او ماجرین خو ډیر تنگوي کنه،
متاسفانه ورسره کیږي. او دا موضوع ډیره جدی ده. زما فرض دی چې تاسو باندې غږ وکړم. دا د یو با استعداد ملګری، یو غریب سړی، د هغه د ماشومان او کورنۍ د بیا راپورته کېدو خبره ده. نو هر څومره مو چې په وس کې دی سړی سره مرسته وکړئ. ستاسو یو روپیایی به د هغه لاس ته رسیږي. ستاسو نه ډیره ډیره مننه او مننه. نو ګوره حامد صاحب، دلته د هغه واټساپ شمیره هم رالېږلې ده چې له خپلو ټولو خوږو او قدرمنو اورېدونکو سره هم موږ شریکوو.
بالکل به شریکوو.
0 10 3 10 و اتیا 9 15 اتیا او 1.
دا خو لکه چې د پاکستان نمبر دی کنه، نو د پاکستان کوډ چې دی هم 0092 دی. نو واقعي چې د مونږ په سیمه کې داسې ډېرې بې وزله او بې څوکه کورنۍ شته دي میرمن فاطمی، چې د نورو ورونو مسلمانانو په تېره بیا د زړه سوانده پښتنو مرستو ته ډېر اړتیا لري. نو مونږ خپلو ټولو خوږو او قدرمنو اورېدونکو سره دغه شمېره شریکه کوو، او ورڅخه غواړو چې تر خپل وساله دغه بې وزله کورنۍ سره مرسته وکړي، او له داسې چاته او موسسو ته یې ورمعرفي کړي چې د دوی د اړتیاو د پوره کولو توان لري.
حامد صاحب، خدای تعالی هم له خپلو ګاونډیانو سره د مرستې او د هغوی د اړتیاو د خیال ساتلو ډېره سپارښتنه
کړې ده،
او دا کار یې د یو مسلمان مؤمن تر ټولو غوره کار دی.
بالکل همداسې ده میرمن فاطمی، ډېره ښکلې خبره تاسو وکړه. خو که تاسو خوښوي نو یوه لنډه شان دمه به واخلو او بیا راګرځو د خپلو خوږو اورېدونکو لیکنو ته.
Thank you.
نو د خوګور دونکو یو ځل بیا هر کله کو ستړي مشي مېرمن فاطمی دا هم زموږ یو ملګری د سپین غر شهري ټولنې لخوا د پاکستان د کورمې ضلع د مایکې سیمې یو ډېره په زړه پورې لنډه شان ویډیو را لېږلې ده چې زموږ په واتس اپ ګروپ کې شته. نو له دوستانو غواړو چې په خپلې هم وګورئ او نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. د پښتنو د پخوا تمدن او مخینه په کې په ډېره په زړه پورې ساز سره انځور کړی ده. نو دغه ملګری ډېره مننه کوو چې البته خپله نامه هم نه ده لیکلې خو د سپین غر ټولنې په نامه سره یې په ګروپ کې ګډون کړی دی. نو ډیره ډیره مننه د سپین غر ټولنې د دغه قدرمن ملګری.
ان شاء الله تعالی بل پلا چې دغه شیان استوي حتمی نو پکې ولي.
ان شاء الله ان شاء
الله. حمید صاحب دا هم زموږ یو بل قدرمن همیشګي او همیشنۍ اوریدونکو محمد اکبر سلطانی
صاحب
یو بل شعر مشترالې ژلې چې البته وختم نه لرو خو ترڅو چې وخت وي نو ورته به یې خپور کړو.
بالکل هم دا
شعر لکه چې دا شعر هم د امریکا په ورجینیا ایالت کې د استوګن یو اوریدونکو تکړه شاعر شغل عبدالباری جهانی صاحب شعر دی.
او ډیر ښه شعر دی کنه ډیر ښه شعر دی.
نوم یې دی هرس او
هرس او غرور.
وای یو مرغه وو په ځنګل کې اوسېدلې په خپل ژوند د خار مخ نه ولیدلې په شایستو بڼو کې پټ رنگین وو خکلې لکه خوم ته د رنگریز چې وی لویدلې سره او شنه وزرونه سره سره مشوکه د نقاش په قلم جوړ وو سر ترنوکا ډیر خيار و چې خپل عقل خام ته دا خام ته ما په سیالانو گاوندیانو کې
بچاو
راوتلې په ژوند نو لځنګلو به خبره د شاریانو لدامونو د انسان کمال نو پیژندلې لا د دام هنر نو
آزمویلې
یو ورځ له هوا خارته ور پام شو له هغه ځایه را کوس پر یو بام شو تر بام لاندې مخلوق تر نظر تیر کړ یو ګړی خپل کورګی او ځنګل هیر کړ.
زبردست
وای ورته پام سو پر سړک د څو هلکانو له مکتبه رخصت شوی او ماشومانو ورته کی وخو د ژر یو تلکه په کمال و جوړه سوی ډیره کلکه هم په دام کې و دانه هم غټ ملخ و دام لسترګو و نیام خاورو کې خخ
ګوره ډیره پنه ډکه دغه دی شهید دی کنه خا
وای ماشومان چې تلک ماشومانو چې تلک یې خودله شایسته مرغه پر دوی باندې خندله څه کم عقل ماشومان دي د شارونو زه یې وینم دوی لګیا دي په دامونو چې په سترګو ورته ګورم په پوهیږم زه به څرنګه د دوی په دام کې لویږم. ګړی وروسته مرغه کچته سو له بامه ناخبره د انسان له چل او دامه په غرور او په خندا دام ته نږدې سو بیرته لري له تلکه او له دانې سو خو دانو ته یې زړه نسو ټینګه ولای پر ملخ سترګې نشو پټه ولای ورو په ورو د دام په لوري ور روان شو د خوګو دانو مزې ته حق ایران شو د پښبند داسې دانه نه ولیدلې په خپل ژوند کې بوره نه واڅکلې چې د دام پر سر یې غټ ملخ ته پام شو زړه یې ووته لواکه
نه آرام شو
وای چې تر خوله د تلک خوږې دانیس به بس پزړه کیه پس پزړه کیه قراری
اندېښنې سوې
چې څه عقل یې د لود چې څه عقل یې د لود هغه خام شو په قدم قدم روان په لور د دام شو ماشومانو په زیر زیر ورته کتله لګوخي شایسته مرغۍ څارله چې ملخته یې نږدې کړله مشکه سو خبر د خپل نصیب لدرانه سوکه غاړه بنده وزرونه زولانه سوه نه ملخ نه یې تر خوله خواژه دانه سوه یې له پوس و چې په خپل عقل غولېدلې هرس او تمې و تر دامه راوستلې هرس او تمه او غرور سترګې ړندې کړې د مغرور و عقل په برخه
زولنې کړې. او زبردست عبدالباری جهانی صاحب د 2015 کال د سپتمبر 15 سمه نیټه هرس او تمه او غرور سترګې ړندې کړې واقعی عبدالباری جهانی صاحب ډیر په زړه پورې شعر دی میرمن فاطمی، واقعا چې سړی په یو یو شعر لږ فکر وکړي کنه نو انسان ته خپل هغه د حقیقت پته لګیږي. نو د دغه تکړه وطن پال شاعر او دغه راز د ښاغلي سلطانی صاحب چې دغه شعر یې پر مونږ لورایل دی، ډیره ډیره مننه کوو، ډیره ډیره مننه کوو. انشاءالله چې بیا مونږ سره هم دغه شان شعرونه او ښې ښې لیکنې شریکوي.
نور متاسفانه وخت نه لرو حامد صاحب، کستا سو خوخوي د قدرمنو اوریدونکو نور شعرونه او مطلبونه او لیکنې چې مشتاستولې دي ان شاء الله تعالی په بل پروګرام کې قدرمنو اوریدونکو ته به خبره کړو
ان شاء الله. ان شاء الله نو خپل خوګو اوریدونکو ته یو سپارښتنه کوو چې خپل خیال ساتي، د خپل کورنۍ او خپل خپلوانو دوستانو خیال ساتي، خوښ ژوند تیروي او سلامتیا په جامو پټ ووسی. نو الله مو مل او ملګری.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.